د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر نو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. د افغانستان فدراسیون وایي چې چارې عادي مخته روانې دي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې شلمه، د اکتوبر میاشتې دولسمه. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهار شنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه چې له امله یې په کابل او یولسو ولایتونو کې د برېښنا جریان دوی ورځې بند و. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
عملیات معنوز هم جریان داره. در رابطه با
د پای د تخریب او چودنی په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس توانی دلی چې د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د مرکز د سفریو قطې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څېړي. د اصلي پای تر رغېدو به کابل او یولسو ولایتونو ته د یو موقتي مزي په مرسته برېښنا ورکول کېږي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پېښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو ترڅنګ غیر مسؤول وسلوال هم لاس لري. په پراخ ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بې ځای سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته ویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو د فرا شار ته ورکړه سوي او هیڅ یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دا راغلم چې ما سره نو کوي مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی. شی نه لرم، مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا دی هرې دې مې کړي دي. یس په یس
په فرا کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځایه سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست ویلي چې یو سل پنځو کورنیو ته یې مرستې برابرې کړي دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فرا کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په اصل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي. امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریه په شمالي شهر راس العين او تلابیاسکی وکلی ونیول. ملګری ملتونه وایي چې په دریو ورځو کې د جګړې له کبله 1,00,000 وګړي تښتیدلي او د اوبو د یو بند د نړیدو له کبله 400,000 انسانان د تشاک له پاکو اوبو بې برخې سوي دي. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات شوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندستان په ماملاپورم ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست میاشتې د پنځمې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان د مسکو لپاره د واشنگتن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اګست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات ولیږي. د بدسل کې د چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله سوې وه. واشنگتن او ریاض ایران په هغه حمله کې دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله په خبرو سو راپورونو کې ویل سوي چې سعودي عربستان ته به اضافي ځواکونه د هوایي دفاع د پټرویټ سیستم دوی بیټري او یو بشپړ هوایی دفاعي سیستم ولېږل سي. تاسو آزادي رادیو ته ورئست. په داسل کې چې فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له فعالیتونو منع اعلان کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې کارونه یې عادي مخ ته روان دي.
تیمای ما حضور پیدا کرده، خوشبختانه نتایج قناعت بخش هم داشته.
په کندهار کې د دهلی بند د بیارغونې چارې په څو ورځو کې پیلېږي. بزګران ورته خوشحاله دي.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي، که باغې که نور غنم.
د نړۍ په معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له ترکیې غوښتنه وکړه چې د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بند کړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. کور کلی پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د 15 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خنډ پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشتہ جرالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې کارونه یې په منظم ډول روان دي.
نورمال کارای مو مطابق باندې
موږ کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. موږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علی رضا اقازاده بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې علی رضا اقازاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لرې کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی و. د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی وو. فیفا په یو بیان کې وویل چې اقازاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې لغړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې اقازاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالستانو سره زور زیاتی کاوه خو خاموشي یې غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوي د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکي کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو اقازاده ته شکایت کړی و او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2013 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی او دا هغه وخت و چې اقازاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر اقازاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د برتانیې ګارډین ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړه چې په هغه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمېر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقي او زور زیاتي تورن کړل. د دې ادعاو تر خپرېدو وروسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټباله منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل شي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څرنوالۍ ته رسېدلې ده خو دا لا نه ده څرګنده چې څه وخت به محکمې ته ولاړ سي. په رسنیو کې وخت ناوخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپرېږي خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څرنوالۍ د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي. د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنا نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لارو باسي. یوسف کارګر وویل د نجونو ملي لوبډله به د سه‌شنبې په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړ سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعاوو څېړنې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8:12 شوي. په راتلونکو ورځو کې د کندهار د دهلی بند د ظرفیت لوړونې کار پیلېږي. چارواکي وایي د دهلی بند د ارتفاع په لوړېدو سره به د باراني اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وسي او تر څنګ به د کال په ټولو فصلونو کې د کښتونو لپاره او کافي اوبه موجود وي. صدیق رښتینی دا مسله تعقیب کړې په مستقیم تماس کې را سره د رښتینی صاحب سهار په خیر خبرونه ته شرغلاس. پیل کې کدار ته وایست چې د ظرفیت لوړونې دغه کار یعنی او دا به کله شروع کیږي دقیقا؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بله، د کندهار د ارغنداب رود د سندیزی حوضې چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې یا د دهلی د ظرفیت د لوړولو تخنیکي چارې بشپړې کړې دي او د 2 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار ژر پیل شي. د یادې ادارې مشر توریالی محبوبي وایي چې د دهلی بند د ارتفاع په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مکعب څخه تر 1000 متره مکعب لوړ شي. د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه هم ترلاسه شي. راځي چې په دې اړه د ښاغلي محبوبي څرګندونې واورو.
د یو کال راهیسې د دهلی بند د ارتفاع مختلف سروېګانې ترسره شولې. د بند د ارتفاع په مخه باندې الحمدلله ټول نهایس بللې چې اوس د ډیزاین چارې د 2 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلی بند وړېږي او د هغه تر څنګ پرچاوې یا سپیس زموږ دي 1.6 متره پرچاوې لوړېږي. دا هم نهایسې وي چې دغه تر ریویو لاندې دي د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام انشاءالله په دغه هفته کې به د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایسې.
محبوبی وایي د دهلی بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند د څښاک د پاکو اوبو د رسونې د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کړي. هغه وایي د پروژې ټول لګښت $800 میلیونه کېږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي.
دغه دهلی پروژه چې د څلور برخه ده، اوله برخه د بند ارتفاع ده سره کوم چې ماده 2 متره بند وړيږي 1.6 متره پرچاوي. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده یا از موږ ته سپیشل باندې د انرژي برخه د سیدری توربینه دا ته ته میگا واټ په اندازه باندې دا په کریستالیزي چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د غمداب او شوي کوټل سولیت برښنا ورسیږي. درېمه برخه چې د ایریشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کېږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د پنځلو سنایو لپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د غنداب د سندیزي افزي چارواکي وایي چې د دې تر څنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې د نو لویو چک دمونو د ارغسان د لوړی او میانکو د بندونو سرویګانی هم تر سره کړی دي چې درې البته په راتلونکي کال کې به دغه بندونه جوړ شي. په یوه وخت کې د کندهار کروندګر هم د داهلې بند لوړولو ته خوشاله دي، وایي چې د اوبو په ډېرېدو سره به حاصلات زیات شي او هم به وچی برګانې اوبه پیدا کړي. په دې اړه د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آباد سي، اصول به زیات سي، که باغې که نور غنمې که پیازان دا شیان شار شي یي هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې د اوبو کمی بیا نه یي ملک بیا باید
خوشحاله خو نو داسې خوشحاله یم چې ګټه به دا رقم ته خوشحاله سي خو تره بیا آباد کې باندې بدور ده. دا د ټولو ولس د پاره ګټه او فائدہ ده. مزګران ته تاثیر دا دي چې مزګران به اصل تر لاسه کې دي او سن به په څه کې فائدہ راسي، مثال وسلو تر لاسه کې ګټه تر لاسه مسکلان دي دي دي.
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د بارانی اوبو د مهار په مرسته به وت پانیږي چې د کندهار زیات دشتې سمې او د کرنیزو موخو لپاره وکارول سي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړ سي. البته د داهلی بند د کندهار او ولسوالیو ته د مهال اوبو ورکوي.
رښتینی صاحب، تر دې مخکې هم د دغه بند د ظرفیت لوړولو او هلته د برېښنا د تولید لپاره د ماشینونو یا توربینونو د لګولو خبرې سوې، پروژې هم منظور سوې. داسې معلومېږي چې هغو نتیجه نه ده ورکړې. علت څه ګڼل کېږي چې ولې مخکنیو حادثو نتیجه نه ده ورکړې؟
بله، تقریبا څلور کاله مخکې هم د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د دهلی د بند د پروژې کار پیل سو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، خلک هم په یاد شکایت لري او وایي چې په هغه ډول لکه څنګه چې باید د دغه باندې د ظرفیت لوړون لپاره کار شوی وای ونسو. یوازې دغه باندې غزیدل لاري دامبر شوی او زایشای کانال چې د دغه باندې څخه سرچینه اخلي دغه د صفایي او د لورونې لپاره کار وسو او نور لکه څنګه چې ټاکل شوی و د داخلي د باندې د البته د صفایي لپاره باید دغه پروژه عملي شي، په هغه ډول عملي نسول.
ډیره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی څخه مو وردل چې په راتلونکو څو ورځو کې ټاکل شوی ده چې د کندهار د داهلی بند ظرفیت لوړونې کارونه پیل سي. د داهلی بند ظرفیت لوړونې پر پروژې 800 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دغه بند لوړیدو د پروژې پر مهال به د برېښنا د تولید، کندهار ښار ته د پاکو اوبو د رسولو او کانالونو د رغونې چارې هم بشپړې سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې 100 میلیون ډالر مرسته او پور ورکوي چې د برېښنا د تولید پروژې ورباندې تطبیق کړي. په دې اړه احمد تکل د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې دغه مالی مرسته به پر کومو پروژو ولګول سي.
نوی مرسته چې په نظر کې نیول شوې دي څو برخو ته پیشنهاد دی. یو دا چې د کجکی دویم بند چې 100 میگاواټه د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ هم دا اوس په کار کوي. د دې لپاره چې موږ د برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، د وسنۍ لاین د دې ظرفیت لري او احتمالا د دې لاین په نوي جوړښت باندې د دې پیسو البته مصرف شي. د دې تر څنګ د دې د 27 کمپنۍ د بانکی ګارانټي په برخه کې به هم دغه پیسې څخه کار وکړي چې تر څو یو کول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارانټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نیوی رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټې د برېښنا د بند بیا رغونه چاري به هم د نړیوال بانک برنامه کې دی چې د دې د بیا رغونې او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې به دوی د افغانستان برښنا شرکت سره مرسته وکړي تر څو وکولی شو موږ د درونټې د برښنا د بند ظرفیت لوړ او د اوسنۍ تولیدات څخه د تولیدات دوامدار په شمال کې د مزار د ګازو د برښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم اتفنګ دغه مرسته طرحه شوې چې موږ وکړو چې دوی دغه ګارنټي په برخه کې باقي ګارنټي برخه کې د دغه پیسو څخه هغوی ته هم کار وکړل شي.
توحیدی صاحب زستا سول خبرو داسې پوښولم چې دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې دا پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې دا پیسې به پیو لګول شي. سوال مې دا و چې 100 میلیونه آیا دومره پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟
کجکی ټو نوې پروژه ده تر اوسه پورې یعنی کجکی په خوا 10 میگاواټه تولید درلودل د ای سی ډی په مرسته دغه مرسته یو 50.15 میگاواټ ته ورسېدل دغه تر څنګ 100 میگاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی ټو باندې کار روان دی چې دا به 2021 تر اخره پورې دا ګټه غیسن ته وسپارل شي. دغه برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو بل سرکټ چې هغه قندار ته ورسې چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې باندې لګښت ولري چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې به دغه پیسې ولګېږي. یعنی دا نوې پروژه ده. همدارنګه د ګازو پروژه چې ما مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پیګی د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د لمر پوتنشل یا فرصت لرو د غاز او شتا د باد شتا د اوبو شتا یعنی کمو ک په د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریز برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړئ شي ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستن لپاره ورکړي. خو تاسو پیګئ کله وړ سطح باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي او یا هم موږ وکولای شو چې د 300 میگاواټ پورې دغه مصرف د برېښنا تولید شي تبیل چې بیا 100 میلیونه هغه ته بسایمن کړی.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و چې د افغانستان سره د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې په اړه خبرې کولې چې ویل کیږي تر ډیره به د برېښنا د تولید پر پروژو په دغه هیواد کې ولګول شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سیفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلي چې اوس له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ښه وخت کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې د لغوه کولو پریکړه وکړه. په دوام کې راغلي چې په سیمه کې د چین او روسیې زیاتېدونکي نفوذ او هم د امریکا او ایران کړکیچونو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا حضور تر بل هر وخت زیات مهمه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د پنجمې پر ورځ په میناپولیس کې خپلو پلویانو ته وویل وخت یې رسېدلی چې امریکایي پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. واشنگتن ټایمز لیکي متحده ایالاتونه په 1990 کلونو کې د سیمې د یوازې پریښودو خواشینونکی تاریخ په یاد لري. د هغه وختو چې د شوروي له پوځ سره د افغانستان تر جنگ وروسته د قدرت خلا رامنځته شو او د کورنیو جګړو په دوام کې د طالبانو ډله پیدا شوه. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو افغانستان د تروریزم په یو روزنځای بدل کړ او تر څنګ یې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې لا هم د داعش او القاعده شبکې تروریستي ګواښونه موجود دي. نو د واشنگتن ټایمز د دې مقالې لیکوال استدلال کوي چې اوس وخت له افغانستان په بیړه وتل او د دغه هیواد یوازې پریښودل تروریستي او رانکار ډلې هڅوي او دا ډلې به د امریکا د کار د ځان لپاره یو لویه بریا وبولي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په جګړه باندې تمرکز کړی دی. دا مقاله د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ګاری ریش لیکلی. دغه پخوانی امریکایي پوځي لیکلي د پاور د ویتنام جګړې امریکا ته وښودل چې له دې وروسته به بې پایه جګړو کې ښکېل نه شي، په خاصه توګه هغو هیوادونو کې چې ډیموکراتیکې پروسې پیاوړي نه دي. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې د افغانستان د فرهنګي او قومي جوړښتونو او تاریخ یادونه شوې ده. په دوام کې بیا دا راغلی چې با نفوذ خلکو له بې وزله خلکو په جنگونو کې کار اخیستی، ځکه د خلکو تلفات په دې پلمه دلته د توجه وړ ګڼل کېدای شي چې ګواکې خلک په خپله خوښه په جګړو کې برخه اخلي. د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم باندې د امریکا د بریدونو د پیل 14 کاله پوره شول. امریکا په دې اوږده جګړه کې نږدې 2400 پوځیان له لاسه ورکړي او 1000 میلیارد ډالر یې لګولي دي. په امریکا کې بیلابیل خلک په دې باور دي چې دا جګړه باید پای ته ورسول شي، خو پینټاګان د امریکا دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځیانو هر ډول وتل په شرایطو پورې تړلی بولي. امریکا تر اوسه پورې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکلی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوسټه د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې سوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل کوم سرتیری ته یې زیان نه دی اوښتی او تر پیښې وروسته له کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر پیښې وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نه کړي. دا پیښه په داسل کې چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگلی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت څرګند کړ. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه دفاع وزیر خلوص اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیې لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې دا د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9مه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بلل شوی چې په وروستیو 15 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوص یا کارته په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضرروله سي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیه لوري ته څرګنده کړي چې واشنگټن له انقره سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقره لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو عسکرو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سر راګیر کې شوی دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هراتو تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنې د افغانستان ټول اقتصاد دي، ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دي. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پوستې په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه واسه د فرا پر دوایي باندې یوه تن په کوسر ده چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي. کې ور نه کې ډرایور ولې دی وژنې دی زته یشکندل سپکی دا ورته او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا پکې ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ور دی جام پراغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کړی زستا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غوړم صدا غو وجه څوک نه خوري چې ټول اقتصاد پر ریوت باندې او یو غور دونه بیچاره ستړي دونه وهل دونه چکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غزمو پیغام دی خو چې زموږ اواز موږ خبره یو څوک واوري
تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادی رادیو تا غواریست دا هم دا دی خبرونی دا مهم خبرونو لندیز د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په فرا ولایت کې د جګړې او سیلونو له کبله بې ځایه سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په اصل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د دغو پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات واستوي. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله شوې وه. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. د خپلواک صافی په نام اوریدون کې د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کلي د مهترلام او علیشنګ ولسوالۍ ترمنځ لویه لار په دې وروستیو کې ډېره ناامنه سوې ده. دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه وکړي. شفیع الله شایده له نورستان نه لیکلي ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره موقتو کارمندانو خپله دنده ترسره کړې ده. غوښتنه مو دا ده چې دوی ته خپل معاشونه باید حواله سي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي د پاکستان حکومت دي افغانانو ته د ویزې ورکول بیرته خلاص کړي چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي. د جعفری په نامه اوریدونکي له نړیوال بانک څخه مننه کړې ده چې د افغانستان سره مالی مرسته کوي. کریم شیده له غزنی د مقر نه لیکلي حکومت باید د ښوونکو معاشونه ډیر او امتیازاتو ته یې پاملرنه وکړي ځکه چې ښوونکي د هیواد آینده نسل روزي او هیواد به له روانو ستونزو خلاصوي. زبیر نوري نورستانی له کابل نه لیکلي په نورستان ولایت کې ټول سړکونه خراب دي. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د نورستان سړکونه جوړ کړي، د نورستان هر ولسوالۍ سره یو ځای کړي ځکه چې تر ټولو وروسته پاتې ولایت دی. او محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ لیکلي کومه چاپه چې پاکستاني عسکرو په پېښور کې پر افغانستان پر افغان مارکیټ وهلې ده په کلکه یې غندنه کوو. باید افغان دولت د دغه سی خپل سره یو مخنیوي وکړي او سم د لاس لاس په کار سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. مخکې تر دې چې د ګوډي اچار پروګرام پیل سي، کور کلی پروګرام به سره وورو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې ډیر ویریږي؟ ولې ځینې کسان هر وخت او له هر څه نه ویریږي؟ او څه کول پکار دي چې ویره له ځانه کم کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عام خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او پپای کې ل ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومیه درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونه جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
ویرا یا ډار هغه استراب یا نارامه احساس توای چې د خطر پیښیدو په وخت کې انسان ته پیدا کیږي. ویرا هغه غریزه ده چې د هر انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجوده ده. ویرا داسې یو احساس ده چې هر انسان یې پیژني. موږ یې د یو ناخوښ احساس په نوم یادوو او له هغه څخه ځان ژغورو، ځکه دا احساس داسې وخت څرګندیږي چې یو انسان له بهرني ګواښ سره مخ شي. دغه احساس په مختلفو جسمي او رواني بڼو څرګندیږي. داسې کسان په ټولنه کې شته چې ډیر ویریږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد له هغو کسانو څخه دی چې ډیره ویره لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله د داسې لکه سوچ او فکر کې چلار سم، کله د خپل بعضې وخت کې چې ماښام نیمایي تیاره وي، لږ سوری انسان باندې لمر یا رڼایي راشي، یو دم د سوری سه مخکې شي، زه خپل دې نه بعضې وخت کې ډېر ویرېږم، ځکه لکه یو چې څوک مې شال خوا نیسي، یو ویره ډار لرم دې هغه نه. په خوب کې چې ویده سم، په دې اوله خوب د اوله مرحله تر دا وخت کې ما ته داسې خوب راشي، ووینم چې بعضې وخت کې سپي له سپو نه ډېره ویره لرم، چې په خوب کې چې په لار روان پیراسی دومر ته ته وړ ارسم چې خپل خوب کې دومر زور ځان سره وکم چې اخر راجکسم. او بعضی دا دغه خوب وینم، بعضی داسې مار هغه وینم، خوب کې وینم چې مار راس په ما منه ګام راوي. دا زیاتره وخت زه دا خوبونه وینم، بیا ډارېږم.
ځینې کسان بیا کله چې نوې دنده اخلي یا له نوې محیط سره آشنا کیږي او نوی کار پیل کوي هم ویره لري، خو دا ویره بیا د وخت په تېرېدلو سره له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مشګان صافی وایي کله چې پوهنتون ته نوې کامیابه شوی وه ډېره ویره یې درلودله. نوموړې زیاتوي:
ویره لرم اول پوهنتون ته چې مخکې کامیابه شم، یا ویره وه راسره کلته لاشم، چون نلکان یو ځای دید څه رقم باید اوسیږي. من تا پس لگ را تادی شو بیام وی روا بیا روز پا پانتون که دا محیط کاری که چرا آلا مدل تا اول او راز را تا دیره هم جالب او هم را تا دیره ایران اون که طول چه سهر نر آلا مازیگر پرو می چیو نخواله، چون وی را می و دی مقابل کسان را تا سنا بلتا و تا غیر خاطر اولور دا انتحاریگان چکی گی خصوصا نوز پا دی وقت که نده دیره وی را تا دا دروازه چه لگ پزور تو گو اخیم یا وی روی چه خواه خبر اصلا پخوا ډیره وه د دې نه ډیره ایرېږم چې دا فتن څومره مخې ته شي او دا کا خورم د چی شو داسې ډېره لرم. من تا اوس لږ لږ نو اجتماع کوم، لږ لږ بلدی یم او زیاد خصوصا د پښې مې زیاد رپیږي.
ډیره ویره د انسان اعتماد پر نفس ضعیف او په ټولنه کې ډارن کس معرفي کوي. همداشان داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې ویره نه لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې له هیڅ شي ویره نه لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د خدای فضل د دې شانه ویره نه لرم، که شپه یې که ورځې که دشتې که بابیانې ویره نه لرم. که دا اوس د اسو ورځې مخکې دلته یو شش دره کې انفجار وسبل وسو، ما ته داسې حدیث ښکارېدله لکه سړی چې هلته ټایر دی بایسکل وچوي، بس هېڅ ویره تشویش نه لرم. موږ بله ورځ چېرته مېلمانه وو، جنازه مو وکړله، دا روجایي وه او کټ و دې کې، بس دا مړی وړی و. هلته چې مړی خخ کړ بېرته راغلو، نو چې نه و پاتې هغه مړی کټ هلته ایښی و کونج کې، یو هم نه یې ښوده، بل هم نه یې ښوده، تر ډارېدل. آخر ما دا بهترین شی ده، کټ خو ډېر ښه شی ده، مارو لړم نشي خطله او دې فارې او حکمت هم ده. امغه کټ می کې خو ده ام دغه د موري روجي می ور کړ کرام نه شپ کې خوب کو نه وی لرم نه بیم لرم، ده خدای لوی احسان ده سده. دا سیمې لیدلې دي چې زوخ فرازي نو زمونږ بزای کې وزنانه او اغه ته دغه یو دغه کابل نه سوګ راغلی وو، مخ د اطراف خلګو دغه هغه ګډکې وته چې د نانځکه راوړی و، د نانځکه چې راوړی و خو یختې مو سترګې می پزې مو ده کې بیټري ور کړی و، د سترګې غوګونه خلی به خورولې. اغه خزه چې دا ولیدله یو د په خزه لیوانی سو عصبي تکلیف په لیوانی سو، میالی سیب ته بوتله یو جای بل جای لاله اخر یو خبره خو ګرځوله ګرځوله، د من خپل خپلوانه ده. بیا اخره کې داسې وخت راغی چې ځان باندې تیل واچول، بیا بس وسوځېدله. سورج ځوندی و، شپخانې ته بوتله، سل پیسه سوځېدلې وه، بیا په موږ زمان هغه بیچاره مړه سوه.
ډېره ویره په ژوند کې بېلابېل عوامل درلودلی شي، چې ځینې خلک یې د اعصابو ضعیفي، په کور کې تنها اوسېدل او په ماشومتوب کې د مور یا مشرانو لخوا ډېر ډارول هم د دې لامل ګڼي چې بیا کس په آینده کې ډېر له ویرې سره مخامخ شي. ننګرهار ولایت اوسیدونکی وحید الله په دې اړه داسې وایي:
عاملې ماته ذهني تشویشونه او ذهن باندې البته بوج چې ډیر زیات بوج راشي او یوازیتوب، دغه عاملونه دي چې خلک ډار حس کوي. همدغسې نور یو شی سره مخامخ کیږي چې هغه ورته نوی ښکاره شي او داسې په بل شکل کې ورته ښکار شي. نو دغه بعضې خبرې دي چې انسان دغه حالات نه هیر حس کوي او ډارېږي. کله چې دماغ هم یا مازغه کله چې هم داسې کمزوري وي نو په دې حالات کې هم انسان ډار حس کوي.
په طبیعي ډول هر انسان له ځان سره ویره لري او دا ویره په ځینو مواردو کې مثبتې پایلې هم درلودلی شي او باید انسان له ځینو حالاتو ویره ولري. د بېلګې په توګه ویره له نشه یي توکو، ویره له خطرناکه ځایونو. د زابل ولایت اوسیدونکی او د اروایي مسایلو کارپوه محمد خان سلام په دې اړه داسې غږېدلی دی:
هر هغه ویره په ژوند کې سي موږ ته ګټه او موږ له بدو کارو څخه ساتي، لکه مثلا نشه یي موادو څخه وي، یا مثلا له جنگ څخه ویره، یا له نورو داسې مواردو څخه ویره چې هغه موږ له بدو کارو څخه راګرځوي، هغه ته ښه ویره ویل. په مقابل کې هغه بده ویره داسې هغه موږ له ښو کارو څخه بندوي او محدودوي. مثلا داسې ویری لکه هغه بې ځایه احتیاط ډېر احتیاط. موږ نن سبا ټولنه ډېره ویره دا لرو چې زموږ ماشومان که چېرته موږ بازار ته بیا یو شاید دغه غلطه مخته، لیکن حال داسې مکو چې ماشومان دیبانې له موږ سره وګرځي په بازارونو تر څو هغه ووي، نو دا یو غلطه ویره.
نوماوړه زیاتوي چې ډېره ویره هم په لویانو او هم ماشومانو منفي اغېز پرې باسي، د شوک څخه نیولې تر فالج او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي. محمد خان سلام زیاتوي:
ماشوم نه بیریږي مور ورته وایي چې هله سي بلا راغله بیدسه یا پلانۍ راغی. دا په ژوند کې پر خپل ځان باندې باور کموي، دا پر ترقي باندې سي یو څوک مخته ولاړ سي پر دې باندې باور کموي، او بالاخره وام دي انسان په زړه بیا ډېر نقصان لري په ژوند کې چې هغه بیا منفي تاثیرات لري. چابانی ویر تاثیر لري. خو مثال اخیری کتاب اوسې مال وستای دي سینوها یو ناول ده چې هغه پرد باندې د اعدام حکم وي او دا فکر کوي چې زه اعدام کیږم. حال دا چې هغه اعدام یو تمثیلي اعدام دی، نه وی خبر. کله چې جلاد توره پورته کوي او دی غاړي سي ووزنی توره پورته کوي راکته کوي، یوازې توره د غاړي ته رسیږي، لیکن خاص دی دا نه وی چې دی ووزنی، دی د خپل وهم لا سیته ملکی. حال دا چې جلاد دا قص نه درلودی سي دی مړ او توري د پوستوم نه د پرې کړی، دا وهمو سي دی مړ نه توره نه جلاد. نو دلته لدی مثال څخه موږ اس کولای شو په ځون کې ډیر داسې مثالونه موږ کولای شو چې هغه اصلا په موږ باندې ویر قائم وي، ځکه هغه کارونه موږ یا نه سوای کولای یا بد کارونه کوو. په اصل کې داسې څه وجود نه لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نسیر احمد امر خیلی ما زید میدان ورده گوستیدون کهیم. ویره ما پا نظر بانده هم خده هم بده ده. خب ده ده چه تا یا کم انفجار کیگی یا کم ساعه که من گذاری یا غی که گرزو باید منگه ویره و که وجین هم کم مثلا انتاری کیگی باید اتوانه داری گو زن نو بسو بل چه تلارسو هم جی تلارسو ده پاره خده. بعد پا ده بخاطر ده بازی وقت هر شینه ویره خنه مثلا ده خپل حق گوختل کنه یا چانه تا ویره چه نیزه داره ریګم ته خپل اق وختای نسی نو د لاس نه بعده ده.
دمونون شرابزال د پغمون وسیدون کای ویره په دوه قسمه ده. یو ویره چې له خدای اس کوي ویره باید سره یو کیل خدای اس کوي ډور شي دا ویره، او نور دغه دی احتیاط دغه ویره اصلا احتیاط باید سره په یو ځای کې چې یو خطر دی چې هغه تا ته ضرر رسوي نو له هغه ځای اس کې هم ته باید ویره یعنی خطر هیڅ کې هلته وړاندې نشي.
ادریس یما د کابل اوسیدونکی. زما په نظر ویره بده ده، څوک نه باید یو انسان ویره ولري، نو دا بد ده چې څوک ویره ولري.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان ډېره ویره لري، آیا ویرې ته ناروغي هم ویلی شو کنه، او د ویرې د له منځه وړلو لپاره کوم کارونه ضروري دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
استاد ځین خلک ډیر ډاریږي، ولې ډاریږي؟ لاس پس کړه
لبد مرغ باید ویم چې وی ډیر په خاډه رول سوی یا هغه توکي هغه دلایل او هغه عوامل لري چې په غوسه ډیر ډاریږي. پسر وحشتناک فلمونه ګوري، ډارون کې ځایو ته ځي، یا په کورنۍ کې د نورو چاپریال کې د نور خلکو په وسیله ډاری.
آیا ډار ګټې هم لري استاد کنه؟
بله، ځینې ویرې او ډارونه شته چې هغه ګټه لري. سپینه مثلا له زلزلې ویره، له امتحان نه ویره، او ورته نور مسایل هغه څه دي چې باید موږ ودرسو.
استاد، ډیره ویره په کورنیو کې البته کومې بدې اغیزې په ماشومانو، په کورنیو، په ټولنه باندې پرې باسي؟
له بده مرغه ماشومان د بربریال نه مخنیوی کوي، کېدای سي هغه مړه سي، کېدای سي فلج سي، په مغز تاثیر وکړي، عصب باندې تاثیر وکړي. متاسفانه موږ به یو ډارنه ټولنه ولرو، یعنی که موږ په متواتر ډول او په پرله پسې ډول وډارسو، دغه ډارول یا ډارونه د دې لامل ګرځي چې موږ په متواتر ډول یو ډول ډارن سو، او موږ نشو کولای چې بیا په خپلو بریاوو او موفقیتونو ته لاسرسی پیدا کړو.
استاد، هغه کسان چې ډېر ډارېږي اوس څه کول پکار دي چې هغوی ونه ډار شي؟
زه فکر کوم چې درې طریقې او درې شیوې موږ ورته کارو. یو هغه څه چې هغه څه چې دی ته ډارېږي، د هغه په اړه باید معلومات او اطلاعات ډېر کړي، که هغه هر څه وي، هر څومره چې موږ د یو څه په اړه معلومات پیدا کړو، هغه نه کمېږو. دویم، باید موډل سازي وکړو، یعنی هغه څه چې ته ډارېږو، مثلا موږک، مثلا چورمخۍ، د هغو پلاستیکي یا ربړي باید پیدا کړو او هغه په اصطلاح ډار پرې له منځه یوسو. درېیم، حساسیت ده. موږ په اول کې له یو شي نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل له کم ډارېږو، په درېیم ځل له کم. باید موږ همدغه پروسه مخته بوځو. مثلا په اول کې له مصیبې نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل له کم ډارېږو، په درېیم ځل سلام ځل کې داسې څونه ډارسو. یعنې دا حساسیت باید ورو ورو له منځه یوسو.
ډار ته رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
بله، موږ د ډار یا فوبیا په نامه، یا حراس په نامه، یا ډار په نامه ناروغي لرو چې ډول ډول دي، او دا موږ پیژنو. مثلا له لوړ ځای نه ویره، له تیارې ویره، له تیارې ځایونو نه ویره، له مرګ ویره، همداسې نورې ویرې.
دې ویرې سره بیا څنګه ارواپوهان څنګه رویه کوي چې دغه ویره له منځه یوسي؟
دا ویره چون عادي ویره نه ده، لږ مسلکي اړخ اخلي، او په دې ویره کې معمولا ارواپوهان هغه فرد علت پیدا کوي. هر فرد کېدای شي له بېلابېلو لاملونو په خاطر وویرېږي، نو که دغه فرد هغه اصلي علت پیدا کړي، د ارواپو په مرسته، بیا هغه ارواپو مرسته ورسره کوي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې د دوی درملنه یو څه اختصاصي ده، یو څه ځانګړې ده، چې هغه دی فرد او ارواپو یې پوهېږي.
تاسو هغه کورنۍ ته څه ویل لرئ چې هغوی خپل ماشومان یا خپل اولادونه ډېر ډاروي د هر څه نه؟
زه غواړم دا ووایم ورته چې تاسو کېدای سي د ځینو ښو کارو په خاطر، د ځینو ښو مواردو په خاطر ماشومانو یوې ډاروي، اما دوی په اوږد مهال کې بیا یو ډول ډارن راځي، او سبا به تاسو بیا خپله هم ورسره په عذاب وي. دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي، دوی به له واده ډارېږي، دوی به له ژونده ډارېږي، دوی به له سفره ډارېږي، دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي. نو که غواړئ چې بچی مو پرمختګ وکړي، مې ډاروي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره چې د انتخاباتو نتایج په څه وخت معلوم شي. یو میاشت وروسته که یو کال وروسته، او تر هغې چې نتایج معلومیږي د کاندیدانو به څه حال وي؟ روغ به پاتې شي او که به رواني تکلیفونه ورته پیدا شي؟ مطبوعاتي کنفرانسونه به څومره وي؟ لږ به وي که ډېر به وي؟ د کاندیدانو او د کاندیدانو د مرستیالانو او ویندویانو به څه حال وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب ورکړي. خو یو څه چې معلوم دي، هغه دا دي چې د نتایجو پایلې به په سختۍ ومنل شي، ځکه هېچا ته تر بل چا ځان او طرفداران کم نه ښکاري. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
شفتله کمپاینی
او کاندید خان ناکام.
د پنځه کاله